پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنیرې مو په دغه یو ساته خبري غړې کې تحریک کلي ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تفسیر لرو. زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اورې خړم به د سره لم مومن نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان خامی اسمبلی د جنوبی ایشیا په اړه د امریکي پالیسۍ پر ضد متفقه قرارداد منظور کړی. د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې یې څه باندې 4000 ممکنه ترهګریز حملې ناکامه کړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو شمېر د 2 له اندازې زیات دی. خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی د جنوبی ایشیا په اړه د امریکې پالیسۍ پر ضد متفقه قرارداد منظور کړی. بلخوا د قومي سلامتیا کمیټې هم د امریکا د نوې پالیسۍ جاج اخیستې. د چهارشنبې په ورځ په قومي اسمبلی کې یاد قرارداد د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف وړاندې کړ او ویل نوموړی وایي د پاکستان قومي اسمبلی په یوه غږ د امریکایي ولسمشر هغه څرګندونه چې د منلو وړ نه دي او د اګست په 21مه یې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال کړي ردوي. د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناټو د قمندان جنرال جان نیکلسن ادعا هم ردوي چې ویلي وو چې په کوټه او پېښور کې طالبانو شوراګانې دي. بلخوا پرون د پاکستان وزیر اعظم هاوس په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شورو په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا په غونډه کې اهم قومي سلامتیا ته د ورپېښو خطراتو د سیمې په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ جاج واخیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. نو د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې یې څه باندې 4000 ممکنه ترهګریزې حملې ناکامه کړې چې پکې 40 ځانمرګي او ګاډي بریدونه شامل دي. د بمونو شنډولو صوبایي څانګې مشر شفقت ملک پرون راوخته مشالډو ته وویل چې په یاده موده کې د ډیوټۍ پر مهال د 215 پولیسان هم وژل شوي. شفقت ملک وایي د دوی تر ټولو غټه کارنامه دا وه چې په کره کې یو ټرک چې پکې 4500 کیلوګرامه چوونکي توکي او 2000 وجونکي وو په کوهاټ ټنل یې د دې ممکنه حملې مخه ونیوله. نوموړی زیاتوي چې له 2009 کال نه تر اوسه پورې یې د سړک ګاډي او ریموټ کنټرول سلګونه ممکنه بم حملې هم ناکامه کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د موجود امریکایي ځواکونو شمېر د 2 له پخوانۍ اندازې زیات دی. د امریکا دفاع وزارت پرون دا خبره پر داسې وخت کړې چې لا هم د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامي د خپلې نوې ستراتیژۍ تر مخه افغانستان ته د نورو زرګونو ځواکونو لیږلو پریکړه نه ده کړې. د پینټاګان د جاینټ سټاف مشر لیفټیننټ جنرال کینند مکینزی ویلي چې بشپړه کتنه ښایي چې اوسمهال دغه هیواد 1000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. پینټاګان مخکې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې شاوخوا 3400 عسکر لري. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پولی عالم ته نږدې د ناټو د یو هلیکاپټر په برید کې 11 کسان وژل شوي. حلیم فدایی وایي هلیکاپټر په باریډا کې یو کور چې وسلوال طالبان پکې پټ شوي وو په نښه کړی دی. د لوګر والی وایي چې 14 نور کسان په دغه برید کې جوبل شوي هم دي. حلیم فدایی وایي وسلوالو طالبانو له دغه کور څخه په هلیکاپټر د راکټ ډزې کړې وې. بلخوا ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د مرګ جوبلا د تیر کال د همدغې مودې په پرتله په 343 لوړه شوې ده. ناټو وایي ټاکل شوې 3 څارونکي روس او بلاروس ته ولیږي. څو د زپات په نامه پوځي مشکونه وڅاري. د ناټو ویاندې نن ویلي چې یو څارونکی به روس او دوه نور بلاروس ته واستول شي. هغې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې اړتیا ده چې ماسکو او مینسک کتونکو ته د بشپړ لاسرسي اجازه ورکړي. روس او بلاروس وایي په زپات پوځي مشکونو کې چې د ستمبر له 14 تر 20 نیټې پورې په بلاروس او روس په لویدیځو برخو کې په پام کې نیول شوي، شاوخوا 2800 سرتیری ګډون کوي. بخنه غواړم شاوخوا 2900 سرتیری ګډون کوي. د امریکا د هیوسټن تر خارو وروسته د هاروی په نومو طوفان د امریکا د لویزیانا ریاست ته رسیدل او د سختو سیلابونو د راتلو ګواښ یې ډېر کړی دی. وړاندوینه دا ده چې د هاروی طوفان به د لویزیانا په جنوب لویدیځ کې په 6 ساعتونو کې د 25 سانتي متره باران لامل شي. تر دې وړاندې د ټیکساس ایالت د هیوسټن ښار چارواکو پر ګرځېدو بندیز لګولی وو. تر اوسه 19,000 کسان په دغه ښار کې د سختو سیلابونو له کبله له خپلو کورنو وتلي دي. نن د رفی مبارکه ورځ ده او تقریبا 2,000,000 حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډۍ او شاوخوا سیمه کې په دعا او منځونو تیروي. په عرفات کې موجودګي د حج اساسي رکن دی چې تر هغې وروسته د اختر په لومړۍ ورځ شیطان په کاڼو ویشتل کیږي او قرباني کیږي. دغه راز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو عرب او 800,000,000 مسلمانان د لوی اختر لپاره تیاری نیسي. او اخري خبر د سپورټس، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیره شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه د دوو په مقابله کې په 0 وبایلله. د افغانستان ټیم د ډېر کوشش سره سره بیا هم ونه شو کړی چې د عمان د ټیم په وړاندې کوم ګول ترسره کړي. په روس کې د 2013 کال د نړیوال کپ لوبو ته د وتلو لپاره په روانو مقابلو کې د افغانستان راتلونکې لوبه د اردن سره ده چې د سه شنبې په ورځ به ترسره شي. د تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو اوریدل چې اسرائیل مومن ته وړاندې کول پر روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سیمه کې د سرشمیرنې وروستۍ نتیجې رد کړې دي.
دا کم عدد او شمار شویره دا صحیح نه دی. په دې کې به موږ خپل عمل جوړو او حکومت ته دا مطالبه کوو چې یاره په دې باندې نظرسانی وکړلی شي.
افغانستان کې د سولې پروسه، آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي؟
په قطر کې طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ یا خبرې شوې دي یا رابطې شوې دي، د هغې امکانات ما ته کم ښکاري.
نن له 2,000,000 ډیر مسلمانان د حج فریضه ادا کوي او زموږ ونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. اردن کو رازو زمنگا رومبے موضوع تا وغدا دا چه دا قبائلی سیمونا دا پارلیمان غړو په سیمه کې د سرشمیرنی ورسته نتیجه رد کړی دی. په دغه ورته راپور وړاندې کوو. خو رومبے بزو د حج ذکر تاسو باورید چې نن د 2,000,000 نه ډیر مسلمانان د حج فریضه ادا کوي. زمنگا همکار خالد خان دا وخ په سعودي عرب کې د حج په دغه مراسمو کې برخه اخلي. مونږ هڅه کوو چې دغه سره تماس ونیسو او دغه نه تازه معلومات واخلو. دغلته د حاجیانو غوښتنې څه دي، هغې ته کوم سهولیات ورکړل شوي دي او په دغه موقع باندې هغې کمې هلې ځلې کوي، په کمې عبادتونو کې برخه اخلي. د هغې سره به خبرې کوو. مونږ خالد خان سره رابطه کوو. نن له 2,000,000 نه ډېر مسلمانان د حج فریضه ادا کوي او په دغه اړه باندې زمونږ همکار خالد خان چې کوم الته دی، مونږ کوشش کوو چې مونږ دغه سره رابطه وکړو، دغه سره نیخ په نیخ خبرې وکړو. خالد خان سره د ټلیفون په کرښه دی. خالد خان سلامونه، تاسو ستړي مه شئ. ډیر مننه. اړمبې خو زمون له خوا تاته د حج ډیره مبارکي. نن حج کیږي، د حج مهم چې کوم مراسم دی غادا کیږي، نو څه تفصیل لی تاسو سره حجیان په سهال دی، هغې ته کوم اسانتیاوې ورکړل شوي دي او تاسو نن په کومو عبادتونو کې یا کومو هلو ځلو کې برخه اخلئ؟
ډېره مننه. بالکل، ټولو اوریدونکو ته هم زما دغه دعاګانې دي چې خدای امن او خوشحال لري. نن دا عرفه ورځ ده او دا د حج لوی فرض دی. لکه د عرفې په ورځ ونن د عرفې خطبه کېږي او د عرفات میدان ته به دا څومره حاجیان چې راغلي دي دا به راځي څه راغلي دي او څه را روان دي. د سعودي عرب د حج د وزارت د معلومات سر مخه دا بهرني هیوادونو نه تقریبا 40 لکه حاجیان به راځي او د دې نه علاوه په سعودي عرب کې چې کوم سعودي خپل خلک دي یا پاکستانیان هند یا نور ملکونو خلک دي دې نه علاوه دي. دلته به د عرفات په ورځ د عرفې په ورځ به د ماسپخین او د مازدیګر لمونځ کوي او بیا د ماښام مانځه سره یا د نور پریواسو سره به بیا مزدلفه ته ځي. په مزدلفه کې به شپه کوي. دا به زه مهمه چې حاجیان پرون راغلي دي مینا ته. په مینا کې یو ورځ تېره کړه او دغلته موسم ډېر سخت و. ګرم و, ګرم موسم دی. نن هم لوړ دی, ګرمي ده. دغه تکلیفات شته ځکه چې حج آسان د دوام دغه چې خدای چې آسان یې کړه ته دغه تکلیفات دي. د بسونو سرویس نه ډېر حاجیان خوشحال عرفات چې نن بسونه راتلل نو هغه ډېر زیات په تکلیف را رسېد. دا ورته مهمه چې د مینا او د عرفات په منځ کې اورګاډي لکه ټرین هم دی راځي او ټرین صرف د 50% خلکو لپاره دی. لکه د هر هیواد نه صرف 50% خلک دی کې زی راځي. د پاکستان نه د ځکان 1,00,000 او اته یا زره 500 او لس حاجیان راغلي دي. دا معلومات ما ته د پاکستان د وزارت کوم چارواکي دی هغه راکړي او په دې کې د هغې د وینا تر مخه تر اوسه پورې لکه د مینا راتلو نه مخکې چې ما کوم معلومات 1,40,000 پاکستاني حاجیان په دې کې مړه شوي دي. هغه زیاتر د عمر څخه دغه و لکه رنځونه و د پښتون مرګ دغه شوي دي. د ذاتي مرګ داسې نه دی شوي او پیښه شوې ده.
صحیح ده. ډېره مننه کوم خالد خان او پر روانو خپرونو کې به نور تازه معلومات اخلو. خو ورځ د لغواړو او دواګانو کې میاد ساتي. ډېره مننه. اوردن کو سره یو خبر تا کابل وای کی چری پاکستان افغان کډوال په زور خپل حیوانات تستنینو لنډیوالو بمرسته غواړي. د پاکستان پارلمان پرون چهارشنبه حکومت غوښتلی چې 2,000,000 افغان کډوالو د ستنولو لپاره پلان جوړ کړي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل د ازادي ریډیو سره خبرې کړې دي او په هغه بنیاد باندې سلطان سرور راپور جوړ کړی دی. دا راپور
د پارلمان غړو د غونډې په یو برخه کې دا غوښتنه وکړه چې له پاکستان څخه د 1,000,000 افغان کډوالو د استنولو لپاره ښه یو پلان برابر شي. بلخوا د افغانستان د مهاجرینو وزارت په خپل غبرګون کې وویل چې د افغان مهاجرینو د استنولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شوي درې اړخیز توافق په اساس وي. د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې اړخیز توافق د افغانستان او پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دی چې په اساس یې هر کال د کډوالی سند لرونکو افغانانو ته پاکستان کې د پاتې کېدو کارتونه تمدیدیږي. د موږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ستنېدل د توافق سره سم تدریجي په عزت او خوندي توګه او د دوی په خپله خوښه وي. هیڅ کوم هیواد نشي کولی چې د اصلي هیواد یا د مبدا هیواد سره له تفاهم پرته د 1,000,000 انسانانو په هکله پریکړه وکړي. شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې 1,300,000 کسان اسناد لري او 100,000 نور بې اسنادو دي. د هغو کډوالو سندونه چې پاکستان کې په قانوني توګه ژوند کوي د 2018 کال تر پایه اعتبار لري چې له شوي توافق سره سم ښایي هر کال تمدید شي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار وایي کچېرې پاکستان په خپلو ژمنو ونه درېږي کابل به نړیوالو سازمانونو ته مخه کړي.
ما فکر نکنم اگر پاکستان چنین یک تصمیم بگیره.
زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا ډول کومه پریکړه وکړي. خو که چیرې داسې کومه مسأله پیښه شي د هغو نړیوالو سازمانونو څخه چې موږ سره همکاري لري مرسته غواړو. که چیرې داسې کومه موضوع وي نو بیا یوې څلور اړخیزې غونډې ته اړتیا ده چې د افغانستان پاکستان د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرۍ یا UNHCR استازي پکې برخه واخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د پارلمان پرونی غونډه کې دا هم وویل چې افغانستان او متحدیه امریکا خای د افغانستان هغه پولې لکوم ځای چې د دې په وینا تروریستان پاکستان ته راوړي باید وتړي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي وایي چې د وو جنسو او شپګو اف آر سیمو آبادی د 1 کروڑ نه اوړېدلې ده. حکومت سرشمیرنه کې آبادی 50 لکه ښودلې ده، کوم چې د قبایلي ولس سره ډېر زیاتې دی. دغه د اسمبلی غړو د سرشمیرنې وروستۍ نتیجې رد کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې دغه سرشمیرنې یو ځل بیا وکړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر ناصر خان افریدی د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شماریاتو محکمه وایي چې قبایلي وګړي چې د پاکستان په هره برخه کې پراته دي نو هم هغلته یې شمارلي دي. د نوموړي په وینا چې د دوی د اندازې تر مخه د فاټا آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، خو شماریاتو محکمې صرف 50 لکه ښودلې ده. نو مطلب دا شو چې د فاټا د نیمې نه زیاته آبادی د ملک په نورو برخو کې میشت ده، کومه چې هیڅ امکان نه لري.
دا کم عدد او شمار شوی دی دا صحیح نه دی. په دې کې به موږ خپل عمل جوړو او مطلب دا مطالبه کوو چې یار په دې باندې نظر ثانی وکړل شي، ځکه د شلو نه کم زیات خو صرف زمونږ په جنسي کې خلک راوتي په خیبر. نو د دې نه اندازه لګیږي چې د نورو جنسو آبادی به څومره زیاته وي. نو دا ان شاء الله موږ په ایجنډا کې د سټنډینګ کمیټې چولې ده د اختر نه پس، او په دې باندې به موږ خبرې کوو، بیا بل عمل جوړو او حکومت لا پر زور دا مطالبه کوو چې په دې باندې د نظر ثانی وشي.
د شمالي وزیرستان نه د حکمران ګوند قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې یوازې د شمالي وزیرستان آبادی د 600 لکو نه زیاته ده، نو د شماریاتو محکمه څنګه د ټول فاټا شمیره 50 لکه خایي.
د نار تقریبا 11 تحصیل دي، 15 تحصیل ډیسپلیس وي او 15 په خپل ځای نه باندې پته وي. 10 لاک هغه رجستر دي اف ڈی ایم اے سره، نو هغه حساب لګوي تقریبا 25 لاک ته دغه دي نار تولا بجی راشي. او ټوټلی 7 ایجنسی دي هغه ته مکزیمه حساب کې زه چې 1 کروڑ نه اباو دي. نو ظاهر خبره ته کړه چې دا خبره کې شک او شبات شته، او د دې کې میز کوشش دا کی چې ټول ایم این ایز سنیټرز پلمنس کې سرکشن نه دا خبره وڑانه تو کړه غټه خبره ده. دا میز په خپل کې مشوره وکي، بیا په یو لیگل طریقہ سره مخه پروسس پوهږي.
مشال ریډیو چکلا د وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پلان د قبایلی سیمو د پارلماني استادو د غوښتنې کې خو دې نو نومه وړي وایي
د سومره وغ باد د موجوده حکومت ته کریډټ دی چې مردوم شماري وکړه. اوس په دې کې صرف سینسیز والا نو دې کې آرمی مو نو د دې یو ریکارډ د سینسیز سره ده او دوم د آرمی سره ده. لکه زما حلقه ده باغی کې خلکو ستاینه کړي ده چې کور کور ته رسېږي. زما گوانڈی لکی مروت کے پکارک کے پر نور زینوں کے چاوم دا سے ماتا ندی ویلی چیزو منگو تا سوک راغلی ندی او زمنگو سی دا کور جیزان دا خیستش.
دا شماریاتو محکمی دا تیری جمعی پورس دا سرشمیرنی او کورشمیرنی ابوری راپور جاری کرده ہو چی پکی دا فاتا آبادی 50 لکا او یو زر خودلی دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چیزیں دشب گردی مکمل ختم
افغانان چھو پاری بے شک چھو
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکے یہ
سخت مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې هند کولی شي افغانستان کې د نړیوالو د پرمختیایي کارونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي. پاکستان همیشه په افغانستان کې د هند پر مخ زیاتېدونکي اغیز څخه شکایت کړی دی، نو په داسې حالاتو کې به آیا د هیوادونو د سیالیو له وجې امنیت نور خراب نشي؟ د دغې پوښتنې د جواب لپاره د بشیر ګواښ راپور
افغان چارواکي هله کوي چې هند به د امریکای نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د ترګري سره په مبارزه کې شریک کار ته دوام ورکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بیان مرسیال دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته ویل، هند د ترګري په ضد د نوې ستراتیژي عملی کولو په محل اقتصادي مرستې ډېرې کړي.
هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او اوربانی ډېر لوی حساب کوي. او د هند مرستې ډېرې زیاتې افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکز دي. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ یو بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ د هیله دا ده چې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د اگست په 20مه د افغان ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم ستراتیژیک ملګری یاد کړ او وی غوښتل چې د افغانستان لپاره پرمختیایي کارونه زیات کړي. هند لاوار د مخه افغانستان کې د بندونو جوړولو او نورو لویو پروژو کار پر مخ بی. دوی د نظامی همکاری او په ترڅ کې کابل ته څلور هلیکاپټرونه ورکړي او ځینې افغان سرتیري هم روزلې دي. په نوې دلی کې د ایشیا نیوز انټرنیشنل ایډیټر سمیتا پرکاش وایي، هند کولی شي افغان ځواکونه وروزي او وسلې ورته ورکړي.
زما په خیال هند به هم غواړي چې همکاري زیاته کړي. تر کومه چې د ترهګرۍ ځپلو خبره ده، هند کولی شي افغان ځواکونو ته پوځي سامانونه ورکړي.
افغانستان هند سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري چې له مخې تجارتي راکړه ورکړه شوې ده. اسلام آباد په دې اړیکو خفګان ښودلی. تیر کال پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی بی بی سی اردو سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان تی غوښتي چې هند سره اړیکې پرېږي. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټنن جنرل طلعت مسعود وایي، داسې ضمانت نشته چې اسلام آباد خانی کې چې هند به له افغانستانه په پاکستان کې ګوتې نه وهي.
افغانستان هند سره د خو اړیکو حق لري، خو هند باید د پاکستان خلاف افغان خاوره ونه کاروي.
اسلام آباد افغانستان لپاره د واشنگتن په ستراتیژي مایوسی ښودلی او وایي د ترګري په ضد د دوی مبارزه او قرباني له پامه غورځول شوې ده. د امریکا د نړیوالو اړیکو په کونسل یا کونسل فار فارن ریلیشنز کې د هند او پاکستان چارو څېړونکي الیسا آیرز وایي که هند افغانستان سره اړیکې وساتي او کنه، اسلام آباد به د وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرې نږدي.
له هند په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو د دوام غوښتنه لدی وجه شوې چې هغې دا کار ښه کوي. که سوکر څه وایي وایي به، خو پاکستان د وسلوالو ډلو ملاتړ نه دی پرېښی.
هند د اگست په 20مه د امریکا نوې اعلان کړې ستراتیژي سایلې ده. د هند د بهرنیو چارو د وزارت وین رویش کومار هندي رسنیو ته ویلي چې نوې دلی به واشنگتن سره په افغانستان کې خپل شریک کار ته دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان امنیت شورا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې صلح د هیواد لپاره ضروری ده، خو د طالبانو سره د خاصو رابطو خبرونه سم نه دي. ایسوسیټډ پریس تیره ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دویمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون، انتخابات او سولې په اړه خبرې کوي. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان په دغه موضوع د سیاسی چارو د کارپور رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي. نوموړی وای،
زما خو دا معلومات دی چې د امریکې د حکومت چارواکو د طالبانو په قطر کې یو بل سره رابطې شته او سو ملاقاتونه هم شوي دي. دین خبر نه ما چې په قطر کې طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ یا خبرې شوي دي یا رابطې شوي دي. د هغې امکانات ما ته کم ښکاري، طالبان همیشه د پاره دا وی چې دوی امریکایانو سره خبرې کول غواړي، دا غیر نه انکار نه کوي. خو هغوی د افغانستان حکومت سره فعلا خبرې نه کوي. هغه یو دوه ځله خبرې کړې وې، یو ځل په مری کې 2015 کې جولای میاشت کې، د هغې نه مخکې یو ځل په چین کې په اورومچی ښار کې. نو زما خیال دی چې دا امریکایان مخکې طالبانو سره خبرې کوي، که په هغې کې څه پرمختګ وشي نو بیا به امریکایان دا غواړي چې طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ هم نیغ په نیغه خبرې وشي.
د افغانستان د امنیتي چارو کم سلاحکار دی سیکیورټی اډوایزر حنیف اتمر، هغه وی طالبانو سره خبرو اترو هغه شروع کړی دی په قطر کې چې کم طالبان دي.
زه د دغه معلوماتو نه خو خبر نه یم، خو څنګه چې ما مخکې وی ماته د دې خبرې امکانات ډېر کم ښکاري. طالبان به د افغانستان حکومت سره یا د حنیف اتمر سره یا بل چا سره داسې نیغ په نیغه خبرې نه کوي.
فرض وکړئ دا خبرې کیږي، نو دوی کې د پاکستان برخه سي.
نو که دا خبرې کیږي نو دا خو به بیا طالبان په خپل سر باندې کوي. هغوی خو دا نه چې د پاکستان په وینا باندې داسې خبرې کوي. پاکستان چې که دا خبرې جوړې کړي، پاکستان د لارې کې خبرې کیږي، نو بیا خو به هغه یو بله طریقه، بیا خو به د هغې اعلان کیږي، بیا خو به د افغانستان حکومت چې دی نو پاکستان ته به وایي چې تاسو داسې خبرې مونږ له جوړې کې. اوس خو اشرف غنی دا وایي چې نه، مونږ پاکستان ته نه وایو چې زمونږ طالبانو ترمنځ خبرې وکړي. پاکستان خو به دا غواړي چې کمی خبرې کیږي دوی د هغې نه خبرې، او که ممکنه وي نو دوی هم په خبرو کې بطور د مبصر شامل وي.
ځینې داسې رپورټونه هم دي چې د کوټه نه ځینې د طالبانو کورنۍ افغانستان ته واپس شوي دي، دا د څه نشاندهي کوي؟
نو دین هم زه خبر نه یم، ځکه چې طالبان چې کوم دي مشران یا نور د هغې د ګوند چې کوم غړي دي، نو هغې خو که پاکستان کې دي یا که نورو ځایونو کې دي، څه خو دا هم ویل کېږي چې هغه په قطر کې دي، څه په افغانستان کې، څه پاکستان کې، څه حتی کې چې دا خبره هم کېږي چې په ایران کې هم شته. نو دا ده چې هغه خلک به کابل ته خپلې کورنۍ لیږي چې د چا د افغانستان حکومت سره رابطه وي، تماس وي، څوک چې سره روغه جوړه کول غواړي. خو داسې ډېر کم خلک ما ته ښکاري چې هغوی به دا کار کړی وي یا به هغوی دا کار وکړي.
ستاسو په خیال آیا اوس هم په طالبانو کې ویشل شوې ډلې هغه موجود دي چې یو نظر نه لري؟
یو خو هغه ډله ده که نه، ملا محمد رسول والا، هغوی خو سره خو اختلاف مخکې هم دی، اوس هم شته، خو هغه خو ډېره یو وړه ډله ده. هغوی خو داسې اوس جنګ هم نه کوي، یا د خارجي ځواکونو خلاف یا د افغانستان حکومت خلاف، هغوی سره خو ډېر طاقت هم نشته. او دا نور داسې یو نیم کسي هغوی دونه هغوی یعنی مونږ دا کتلی دي چې څوک د طالبانو تحریک نه بیل شي نو د هغه بیا حیثیت ډېر کمزوري شي، بیا د هغې دا صنف نظامي قوت وي نه سیاسي قوت وي، هغې بیا چې دی نو هغه اهمیت ختم شي.
د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی و چې زموږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي، دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې خلک.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه، ته بابا یې څه په خواره زاره کولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونې تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زمونږ په ویب سایټ باندې وخت په وخت مونږ د سیمې، پاکستان، افغانستان او نړۍ نه ویډیوګانې او تازه معلومات شریکو. تاسو دغه اغه کتلی شئ، لوستلی شئ، او کو غواړئ چې زمونږ ته زمونږ د خپرونو په اړه باندې سم مشوره راکې مونږ به ستاسو مشورو ته ستاسو لیکونو ته سترګې په لار یو او هڅه به کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو. تاسو زمونږ ویب سایټ باندې د خپل سیمې لخوا خبرونه هم را لېږلی شئ، تصویرونه هم را لېږلی شئ، زمونږ ایډیټران به ګوري او د هغې نه وروسته به هغوی فیصله کوي چې کوم تصویر په دغه ویب سایټ باندې خپور کړي. په پښتونخوا کې درنګ شیبې له 9 بجې کېدونکي دي. نو د اسرار الله مومن نه به د دې خبرونه
د پاکستان خامی سمری د جنوبی ایشیا په اړه د امریکې پالیسۍ پر ضد متفقه قرارداد منظور کړی. بلخوا د خامی سلامتیا کمیټې هم د امریکا د نوې پالیسۍ جاج اخیستی. د چهارشنبې په ورځ په خامی سمری کې یاد قرارداد د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وړاندې کړ. نوموړي د قرارداد وړاندې کولو پر وخت وویل چې د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناټو د کمانډان جنرال جان نیکلسن دا ادا هم ردوي چې ویلي وو چې په کوټه او پېښور کې د طالبانو شوراګانې دي. بلخوا پرون د پاکستان وزیر اعظم هاوس په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شورا پر ځای د وزیر اعظم په مشرۍ د کمی سلامتیا په غونډه کې هم د امریکا د نوې پالیسۍ جاج واخیستل شو. د خبر پښتونخوا پولیس ادا کوي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې څه باندې 4000 ممکنه ترګریزه حملې ناکامه کړې چې پکې شل ځانمرګي او ګاډي بریدونه هم شامل دي. دا خبره د بمونو شنډولو صوبایي څانګې مشر شفقت ملک پرون ناوخته مشالې جوړه کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د موجود امریکایي ځواکونو شمېر د 2 لپخوانی اندازې زیات دی. د امریکا دفاع وزارت پرون دا خبره په داسې وخت کړه چې لا هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي خپل نوی سازجي تر مخ افغانستان ته د نورو زرګونه ځواکونو لیږلو پریکړه نه ده کړې. ناټو وایي ټاکل شوي 3 څارونکي روس او بلاروس ته ولیږي څو د زفاد په نامه د پوځي مشکونو سره نه وکړي. د ناټو وایاندې نن ویلي چې 1 څارونکي به روس او 2 نور بلاروس ته واستول شي. او نن د رفی مبارکه ورځ ده او تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډۍ او شاوخوا سیمه کې په دعا او مونځونو تېروي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرز اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ مسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ژوند د ایشیا په تیزی سره ترقی په لور تلونکي ملکونو کې کیږي. په تیزی سره پرمختګ کولو د سفر کې د نورو ملکونو په شان دلته هم د ملک په لویو ښارونو کې د دنګو عمارتونو جوړولو رجحان زیات شوی دی، خو دلته د ترقی یافته ملکونو په شان سهولتونه نه ورکړل کیږي. ادارې وایي چې پاکستان کې دا وخت 4 عمارتونه 200 متره او 45 عمارتونه 100 متره اوچتوالی لري، کوم چې د بلډینګ کوډ یا د عمارتونو جوړولو د قوانینو خلاف ورزي ده. ټیکیداران زیات پیسې ګټلو لپاره ځای پر ځای دنګ دنګ عمارتونه جوړوي او جلبازی کې د ودانو جوړولو قوانینو ضوابطو خیال نه ساتي. ادارې په وینا زموږ ملک د سیمې په داسې کرخه دی چېرته چې د زلزلو راتلو هر وخت ویروي، خو د زیاتو ودانو او دنګ جوړ شوي عمارتونو کې د زلزلې نه بچ کېدو لپاره څه بنیادي سهولتونو انتظام هم نه وي. ادارې زیاتوي چې لټول صورتحال په شامنظر کې د نهي په ورځ سپریم کورټ د کراچۍ رجسټري په یو کیس کې په اوچتو او دنګ عمارتونو جوړولو د پابندۍ حکم جاري کړی. عدالت ویلي دي چې د یو حد نه زیات خار نشي خورېدی. ادارې اخره کې وایي چې ضرورت اوس د دې خبرې دی چې بلډنګ کوډ یا د عمارتونو جوړولو قوانینو ضابطې به ښه کول وي او د عمارتونو اوچتوالی به محدود کول وي. اج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما سندو کیس فیصلې راتلو وروسته په ملک کې سیاسي هلې ځلې کمې شوې وې، خو په لاهور کې هلکه 120 چوکۍ لپاره انتخابي مهم سره بیا رابرسېره شوې. ادارې وایي چې د نواز شریف لور مریم نواز وایي چې د هغې پلار او پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ بدله به اخلي. پاناما اکاما او درنه ټول د نواز شریف لرې کولو بهانې وي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې ولس د عدلیه سره څنګ په څنګ ولاړ دی او دا به د لاهور الیکشن نه ثابتېږي. ادارې په وینا بل خواصف علي زرداری وایي چې دا آئین دوشپیتم او دوشپیتم شیخ کی ترامیم په اسمبلی پریږدو او نه د نواز شریف سره جنگ کوو، بلکې پارلیمان مضبوطول لپاره نون لیگ سره مذاکرات کې دی شي. ادارې زیاتوي چې جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي چې د آئین آرټیکل 2 شپیتم او 2 شپیتم کې که ترمیم کولو کوشش وکړی شو نو حکومت نه به پوښتنه کوي. ادارې لیکي چې اختلاف رائے ساتل د جمهوریت ښکلا ده، خو دې ټولو خبرو سره سره د ټولو مهم دا دي چې د قومي عمرو او د ولس مسلو ته هم نظر وکړی شي. سټاک ایکسچینج دا وخت ټولو متاثره دی. چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د دې خبره ادارے تقاضا لري چې ټول برخه لرونکي په دې په یو ځای کار وکړي. ادارې اخره کې وایي چې د دې نه علاوه په ملک سرمایه کاری ته وده ورکول، په ګرانۍ قابو موندل، توانایي بحران ختمول، د اوبو د ذخیرو انتظام مهمې مسلې دي. په ان اف سی ایوارډ اتفاق او اعلان کول ډېر مهم کار دی. په دې ټولو مسلو کې توجه ورنه کړې شوه نو ولسه به د مرستو ملاوېدو احساس نه کیږي او په هغوی کې به مایوسي خوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلی لکھی دی باید پاکستان د ماحولیاتی بدلونونو پاړه پولیس کې پوهاوی پیدا کی او د دغه ستونزې د هواری لپاره په مختلفو جدیدو منصوبو کار وکړي. بلخوا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خلکو په لادرکه کېدو یو راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی د فرخنده اسد نور.
د ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې په اووم نمبر دی چیرته چې د ماحولیاتي بدلون له وجې زیات نقصانات مخې ته راتلی شي. مجله لیکي باید دغه هیواد په دې اړه له وړاندې نه کار وکړي چې څنګه د قدرتي افتونو د مخنیوي لپاره کار کوي او د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د روانو نقصاناتو وجوهاتو ته ځان ورسوي. مجلې د ماحولیاتي اقتصاد د یوې څیړونکي کشماله کاکا خیل سره خبرې کړې دي چې څنګه باید دغه هیواد په هغو نوو لارو کار وکړي چې لمخې د ماحولیاتي بدلون د تاوانونو نه ځان خوندي کړي. کشماله وایي دا د اندېښنې خبره ده چې پاکستان د ماحولیاتي بدلون په اړه منصوبه بندي نه کوي او خپل وسایل د دغه بدلون له وجې په راپورته کېدونکو مسلو نه کاروي. هغه وایي اوس په نړۍ کې هم دې اړخ ته زیات پام ورکول کېږي او حکومت باید دې ته ونه ګوري چې نقصانونه وشي او بیا منصوبې جوړې کړي، بلکې له وړاندې نه په دې اړه کار وکړي. هغه وایي باوجود د دې چې امریکا د پیرس معاهدې نه ووته، ډېر هیوادونه لکه چین او یورپی یونین اوس هم په خپلو خبرو ولاړ دي او غواړي چې د ماحولیاتي بدلون په اړه په خپلو ژمنو کار وکړي. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکي د اګست 13مه په نړۍ کې د لادرکشو خلکو ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ باید د هغو ورکو افغانانو په اړه هم خبرې وشي چې د تیرو 16 راهیسې لادرکه دي او لای هم هیڅ درک نه لګي. په افغانستان کې د لادرکشو کورنۍ وایي لای هم په اړه هیڅ معلومات نه لري. هیومن رائټس واچ وایي تر نن ورځې پورې په افغانستان کې د خلکو لادرکه کېدل روان دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ تر مخه په افغانستان کې د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د یو شمېر هغو خلکو د فیسبوک اکاونټس ختم شول چې په دغه موده کې لادرکه شوي وو او یا پرې تشدد شوی وو. هیومن رائټس واچ ته هم وایي افغان حکومت باید د هغو خلکو د کورنیو سره وویني چې د خپل خپلوانو د لادرکۍ وروستو د حکومت د ځواب په انتظار دي او د هغو خلکو د موندلو او را پیدا کولو لپاره کار وکړي چې په سناسه خبره لادرکه شوي دي.
فرهند اسد واچ نړیوالو چارو ته کتنه کوله او ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي دي د چین په یو خار کې روانه ونه د بریکس یا برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا ترمنځ کلنه سرمشریز غونډه کیږي. د مقالې په خبره دا غونډه به د چین او هند چارواکو ته د نیغ په نیغ خبرو کولو لپاره مقور کی. د دغه لیکنې مهم ټکی د انیسا اجمل لاور.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي کېدای شي چې هند او چین په نارامه پوله پوسی تاوتریخوالی ختم کړي وي، خو راتلونکي کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی به د پرمختګ کوونکو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال د ممکنه همکارۍ په اړه پوښتنې راپورته کړي. ایجنسی لیکي د بریکس یا برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا ترمنځ کلنې سرمشریزې د دې اونۍ په پای کې د چین په جنوب ختیځي ښار ژیامن کې کیږي. د مقالې په خبره تمه ده چې د یادو 500 هیوادونو مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي او دا په جون میاشت کې د هند او چین ترمنځ د پیل شوي تاوتریخوالي وروسته د چین ولسمشر شی جن پینګ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خبرو لپاره یو موقع برابر کړي. ایجنسی لیکي د بریکس غونډې په مثبته توګه د پیلولو په موخه چین او هند په پوله د سرتیرو یو بل ته د مخامخ درولو په لړ کې د ګل په رس قرارداد منصور کړي. د مقالې په خبره د پوځي ځواک ګواښونو د چین او هند ترمنځ د شخړې بیا پیلولو اندېښنې راپورته کړي دي. د هند او چین ترمنځ په 1922 کال کې هم پپوله جنگ شوه دی. ایجنسی لیکي هندي چارواکي اندېښنې لري چې په بحر هند کې چین کنټرول ترلاسه نکړي. چین د تیرې جمعې په ورځ اعلان کړی و چې د بحر هند په جنوب کې به پوځي مشکونه کوي. ایجنسی اتوي دا خبره په بحر هند کې د چین د موجودګۍ زیاتېدو څرګندونه کوي. ایجنسی لیکي د هند چارواکي د بیجینګ د یوې کړۍ یوې لارې منصوبې په اړه اندېښنې لري، ځکه چې په دې کې پاکستان شامل دی. د بیجینګ په یوه څېړنیزه اداره کې کارپوه ژونګ یین شینګ ویلي د بریکس کونډه هند او چین ته د نیغ په نیغه خبرو، پلمنسیو مسئلو ختمولو او اختلافاتو هوارولو لپاره موقع جوړوي.
په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته د وسلوارو ډلو له ملاتړه د لاسه اخیستلو خبرداری ورکړی دی، دا سنګیرل کیږي چې که په افغانستان کې د اسلام آباد اندېښنې په پام کې ونیول شي دغه دړکې به له خپلو تګلارو جاري ساتلو ومني کی. تفصیل منور شاه په دا راپور کې.
د روانې میاشتې په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې یې نه یوازې په افغانستان کې تر بریا د جنگیدلو ژمنتیا وښوده، بلکې پاکستان ته یې هم خبرداري ورکړ چې د امریکا په ملاتړ به ګټه کوي او د وسلوالو ډلو په ملاتړ به د تاوان سره مخ کیږي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د هند کردار ستایلی او د لا نورو هلو ځلو بلنه یې ورکړې ده. خو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند کردار ته د شک په نظر ګوري او د خپل بقا لپاره یې خطر ګڼي. نو د ورځپاڼې په وینا که امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان دغه اندېښنې لري نه کړي، نو هیڅ یو خبرداري او دړکه یې د خپلو تګلارو جاري ساتلو نه نشي منی کولی. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې پر مهال زیاتره د امریکا او نړیوالو د ناکامیو وروسته په پاکستان الزامونه لګول کیږي چې تر سرحده رښتیا هم دي، ځکه چې دا مهال د افغانستان په طالبانو کې حقانی نیټورک تر ټولو خطرناکه او فعاله ډله ده او د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد خونړي بریدونه کوي چې پاکستان یې په مبینه توګه ملاتړ کوي. خو امریکا هم پاکستان ته په دې باور ورکولو کې ناکامه ده چې په افغانستان کې به د هند کردار محدود او د نظر لاندې ساتي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې امریکایي ډرون بریدونه ختم شوي نه دي، په دې هیواد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو کارویانې کړي دي، د اسلام آباد سره د امریکا سیول او پوځي مالی مرستې لاله وړاندې ډېرې کمی شوي دي او په افغانستان کې د امریکایي پوځ په مشرتابه د پاکستاني جرنیلانو اعتماد هم تر ټولو ښکته درجې ته رسېدلی دی. نو په دې حالاتو کې په امریکا د پاکستان تکیه انتهایی کمه شوې، اوس به په افغانستان کې د اسلام آباد د تګلارو مخنیوی لا نور ګران شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې هیوادونه تر سرحده د فشار له وجې خپلې تګلارې بدلوي، خو کله چې یو هیواد د خپلې بقا د خطر سره مخ کیږي، هیڅ یو لالچ یا دړکه یې د دغې خطر د مخنیوي لاره نشي بندولی. په کار ده چې امریکا په افغانستان کې د پاکستان د کردار وجوهات معلوم او ختم کړي، نو پاکستان به هم په دغه هیواد کې خپلې تاواني تګلارې ختمولو باندې مجبور شي.
منور شاو چې د نیویارک ټایمز د یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کول او د افغانستان په خوست ولایت کې چې کم د کروندې ریاست دی، هغې د حکومت له امتیازي بودیجې څخه د څه باندې 6 میلیون افغانو په لګښت د مرکزي باغ نه ګیر چاپیره د دیوالونو جوړولو کار پیل کړی دی. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل مولا معلومات راکوي.
د خوست مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچېرې ټولې حکومتي ادارې د خپلو ملکیتونو او جایدادونو څخه چاردیوالۍ او محوطې راتاو کړي، نو تر ډېره به د دوی جایدادونه د غصب او تالان څخه وژغورل شي. مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو یاد څرګندونې د خوست د مرکزي باغ څخه د چاردیوالۍ د جوړولو د کار په پیل ځای کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست د یو خاري بنسټ مشر الها جمال تڼۍ وایي
دا د غصب موضوع چې راونه دغه نفاق چې موجود دی واجه لامل یې دغه دی چې منځک پرتی دي د خپل جایداد چا پښتنه نه کړي او نه څوک پښتنه کو او نه سم دفاع نه کوي خپل ملکیت نه. کله د خپل ملکیت نه هر ادارې هر مرجع سمه دفاع وکړه، ان شاء الله د غصب مخه به خود به خوده نیولې شوي.
د ولایتي شورا مرستیال جان میر زازای وایي د حکومتي ملکیتونو څخه د چاردیوالیو اغزنو تارونو یا نورو موانعو راتول باید په خواشي وای، خو که تر دې وروسته هم ورته پام کیږي نو بیا هم تر ډیره د نوي غصب مخه نیول کیږي.
اوس هم ساري وخت ډیر خو وشول د پننه دوی هغه څه چې ضرورت وي یا پاینده کې دوی تعمیرات جوړوي تاسیسات جوړوي هغه د پاره بو دغه منطقه هم ستلی شوی.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي دوی په هغه بودیجه چې خوست په امتحاني ډول د یو شمیر اړینو پروژو د تطبیق لپاره په غیر مشروع ډول ورکړل شوی مهمې پروژې انتخاب کړي دي.
دا د اړوند وزارت د ملکیت او جایداد نه د وی احاطي پروژه ده چې د 14 میلیون افغانۍ په حدودو کې به د یو کال په موده کې دغه پروژه بشپړیږي. دغه بودیجه په امتحاني ډول د غیر مشروطه بودیجې په شکل باندې روان کال د خوست ولایت ته هم ورکړی شوی
د خوست چارواکي په پوره ډول د پرمختیایي بودیجو د نه لګښت لامل ولایاتو ته له مرکز څخه په ځنډ د بودیجې رسیدل او سیمه ییزو ادارو ته په مالي برخه کې د اړینو واکونو نه ورکول په ګوته کوي. دوی وایي که چیرې مرکزي حکومت سیمه ییزو ادارو او ولایاتو ته په مالي برخه کې لازم واکونه ورکړي نو پرمختیایي چارې به چټکې شي او بودیجه به هم په ټاکلو وختونو مصرفیږي.
نجیب الله لوخیلو چې د خوست راپور راکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې مشالونه دن په مشالونه خپرونه کې د عدم تشدد د ستر مبارز او ریفارمر باچا خان د تعلیم په فلسفه او د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د ودې لپاره د هغه او دغه د ملګرو په زیار خبره کوو. راځئ چې دغه خپرونه وکړو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ام او د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپلې څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوي معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپلو ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح لپاره نه چي دا په 1 اپریل کا 1923 باندې جوړ شو. پښتانه په هغه وخت کې د دوه خبرو سره راګیر. اولنۍ خبر خدا و چې دوی فارمل تعلیم چره هغه طرف ته مایل نو تعلیم به نه کو او دا به وی چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د توري خلک یو دا بزدل خلکو کار دی نو دا بزدل به دوی چاته وی دا به سیکانو هندوانو او عیسایانو ته وی یو خدا چې فارمل تعلیم دی خلکو لور کوو. دویم نمبر خبر دا و چې په معاشره کې ډیر زیات بیماریان وي خلاوا دا خلا پر کول لپاره چې کوم دین او انجمن لپاره نه جوړ شو وي دوی چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر 1 معاشري کې به کار څنګه کوو؟ په تعلیم ورکولو کې به کوو لمونږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به موږ سوسایټي کې ډایرکټ چې کوم بیماریان وي د هغې په اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړې دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته څه په لاس ورغلل؟
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې پاغې کې ټرایبل یعنی قبایلی علاقه جاته مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسی کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کو کې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اصلاح لپاره نه 1921 کې جوړ شو او 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغی نو زمونږ د صوبې لټریسي ریشو دا 40% نه والا 50% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نو دا صرف د انجمن اصلاح لپاره نه رول یو خدا ډایرکټ براه راست دې رول لوتی دو. دریم نمبر چې کوم خبر روته دا په دې کې نه وي هغه دا چې کله چې مل اصلاح لپاره نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شو دا د کال 1921 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان او دغه ملګری په دې خبره پوه وو چې د معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه برازي چېرته سوسایټي ته برازي او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ ترپګنې بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. لیڈرشپ آٹوکریسی باندھ راضی ڈیموکریسی باندھ راضی اور اغم لیجسفیئر باندھ راضی د دین علاوه بچا خان یو نیو تھیوری پیش کا او غدا وا چې ټریننګ لاغوی چې لیدرشپ په ټریننګ باندې مرادي او موږ بیا دا مولې د تعلیم کې چې بچا خان چې کوم 100,000 سره پاسا خو دې خدمتګار تعلیم تکل او ټریننګ کول نو ابو په خپل کل کې لاړل ابو دې یو سمبولیک ریپرزنټیشن وکړ نو دا یو نیو شیز وروته دی چې بچا خان یو نیو تھیوری پیش کا د لیدرشپ او غدا وا ټریننګ
ڈاکٹر سہیل خان وائی پدی ٹول مبارزہ کی باچا خان یوازینو یوش میرداسی نموڑی لکوالان خانان د تعلیمی چارو کارپوہان او عالمان ورسر ملگری و چے د باچا خان د تعلیم پا اڑا پا فلسفی زان پوہک خپل تجربہ او پوہ ورسر ملگری کڑا و بیا د خدائی خدمتگار تحریک غڑو دغه پیغام د پختونخوا گڑ گڑ تورسولو
پدی کی ٹول لمبی ستر مشر چو عبدالاکبر خان اکبر دو مرزو چې د سخیر صلاح خان مچو او د پنځو زرو جریبو جداد خاوندو خو د هغې باوجود هغه انجمن اصلاح الافغاني لمبی ستر جوړ شوی هغه پښتو ډرامه چې کوم دنو یاد کړی ده جوړ کړی ده دریافت کړی ده د دې نه علاوه هغه لوی مقرر ټولې نړۍ کې به ګرځېدو او خلکو ته به تبلیغ کوو دریم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب وو چې د چارتلی پلان وو دا بنی آدم چرے دا پیشے پر لحاظ سر پٹواری اور تو استعفا اور کرے راجو منسٹر اور باغنے دا پارا سرکاری نو کرے نو راغلے دلتا اور تو دمرا تبلیغ کر دے دی دمرا پوہان ہو لتا زبتا سوئے چی دا زادے پا مومنٹ کے دا خادم محمد اکبر سے بمرای چاہ دبل چانیش تا دی خم مقررمو دی منتحنو دی کنٹرول راف اگزامینیشنو دا دی سکولنو دا دا ٹون سکولن میں انتحان اگشتے دو پیدم رتو ریو اسکول کې د تو پڑھو را دی ولنت به جمعات کې شپو کړه بیا به دی بالکل تلاله انت به اسکول کې هم کوه راځي دل دې نه علاوه دریم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمیا احمد شو د چار کدی پلانګو دا بنی آدم چې دی به نصاب خپل په پښتو کې د ساينس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دی د جو کړی دی بیا د مهم نوم چې دی نو هغه راځي د نواب خان جلیا کله چې کانګرس سره د سیم کې ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راغون کړی دی او هغه باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړی دی د دې علاوه چې کوم بل ډیر مهم کس ته هغه مولانا محمد اسرائیل سے دا هغه کس ته چې دی فارغ دی وبند او ته په دې سکول کې د اسلامیات د مذهبي علوم سیکشن هډ وو خصوصا د دې سړي پدی حوالے سر زیاد تھے جو پختان تجارت طرف تن راتل اور تجارت طرف تر رالو ان کی ددو کلی پکلی جلسے چی دیغا پر ریکارڈ دی اور دو خلق کو تذیر چرا شے داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ تاسو تجارت کے اور بن غط من چلے اغا مولانا فضل محمود مخفی صاحب دے دغه قیدون سوغتونه تیر کړی دی آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی دا آزاد سکول د سوات منګورې دی جوړ کړی دی په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دی جوړې کړې دي
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمی فلسفه ذکر وکړو ډاکټر سہیل خان وایي د خپل سیړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکار او عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي سیاسي او کلتوري ستونزې هوارې دي شي دغه فلسفه سوا
هغه همیشه دا وی چې تاسو د ماشومانو ته دا چې کوم تعلیم خائف عام تعلیم دې سره فری تعلیم واچوي ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم کوي او د بل ناس ته ناست دي ګرین نمبر هغه وی چې چونکې زه به د دنیا سره زم مجدد تعلیم واچوي او دریم خبره هغه دا کړې وه چې چونکې زه به دا دواړه ترقې د خپل مذهب په بنیاد کوم نو هغه وی چې مذهبي تعلیم کې دې لازمي جز وي هغه کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې برای راست کارو کې لکه هغه مثال باغ دا ورکو چې ویزه یو بهر ملک ته تلو ما نو یو ماشوم د سیب بوټي ځلان نه لاستو یو سیب را پیوته د ما ماشوم ته وی چې بچی دا سیب پکټ نو هغه ما ته جواب کوي چې نو دیس از ناٹ ماین بچا هم چې د ماشوم ته دا څه هول چې دا د سیب زمانه لري دا د تماشری خول د ماشومانو په ځای کې چې د استاد کوم یاره را خوف دی دا خو بالکل هغه وی چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څنګه دا داغ نه یریږي. نو تاسو دا یو ختم کړئ چې دا د ماشومان کریټیو لرنینګ برته راشي. او بل خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړي نو دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې، او هغه به دا یې چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنګ جوړیږي. نو دا د عدم تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه.
په ساينسي بنیاد د وی موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وی. ډاکټر سویل خان د غلټون څنګه وکړو خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
دې سټډي لپاره ما نوې فیصدي پرایمري سورسز استعمال کړل. هغه پرایمري سورسونه کوم دي؟ کیو هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده، هلته دینا علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زه لاړم هغه مې وکتل. دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې، دینا علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مې وکتل. دینا علاوه په سوتنتن یونیورسٹی کی کننگم پیپرز من دیا پارو کتی دل، اور ندین علاوہ چکم خودی خدمتگار یا آزاد اسکولونو استادان یا شاگردان جنبیو یا چکم پر سلو رکارو کی وفات چو داغا طوری نما تقریبا دا یو سل اور دا پنزل لسو کسانونا انٹرویوز ہم اکل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکزو. د دې لپاره غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل په تقریبا په درو کال کې زماره پی جی مکمل شوه. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ډیفرنس شو. په دې کې ما یو نوې تیوري دا مروسته ده، یو د اسمبلی پروسیجر زما دا خبره مروسته ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسيټي نام د خدمت خدمتګارو حکومت کې جوړ شوی و. نو د دې نه د خلک انکاریان دي د خان کریم د سیسا بای او ما ته دا پیش کړه دا ما خپل ډیفرنس کې هغه پټو قراردادونه راواغسته ده. بجټ هغه اجلاسونه راواغسته ده ضروری. او د دې لپاره د خپل کتاب چې کوم دی نو ما اکسفورد ته ورځ کې لګم او ان شاء الله تعالی که هلته ونشو نو بیا دا چا خان چیر د عبدالمجید خان یونیورسټی دی نو هغې بالکل به په میاشت یا دوه کې دا کتاب چاپ کړي.
اوریدونکو دغه وا زمنګا د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خوره د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
ٹوٹے ٹوٹے کچکو خیر د پختنونا او د پختو د پارا هم دنیا خوړلې وخت په وخت یما ګلې یما خوب یما ترسن یما پښتون یما وخت پښتون خوا په میګه دنیا ما